امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنایم. نن د دوشنبه ورځ د زمری د میاشتې درویشتمه د اگست میاشتې له څوارلسمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د روسیې د دفاع وزیر وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د سوریې د حکومتي قواو د کنټرول ساحه دوه نیم چنده زیاته شوې ده. د بې سرحده ډاکټرانو یوې ډلې د لیبیا د مهاجرینو سره خپل طبي خدمات موقتا ځنډولي دي، او د سلو نه زیاتو حقوقي متخصصینو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه پروګرام ته د دوام ورکړي چې د امریکا نه د زرګونو مهاجرینو د شړل کېدلو مخه بندوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي چې په تیرو دوه میاشتو کې د سوریې حکومت په خپل ملک کې د خپل کنټرول ساحه دوه نیم چنده زیاته کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر ویلي دي چې په دیر الزور کې د داعش د افراطي ډلې د ملیشو د قوي مرکز سقوط نه وروسته داسې ښکاري چې دا به د دغې ډلې وروستی جنگ وي. روسیا په سوریې کې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي، او د 2015 کال راهیسې د سوریې د حکومت د قواو سره خپل ملاتړ شروع کړی دی. په تیرو څو میاشتو کې په عراق او سوریې کې د داعش افراطي ډلې په ډېرو سیمو خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. پرون په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر ویلي دي دا یو وخت دی چې سیاسي مشران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت نجات ومني. د حزب الله د ډلې عمومي منشي حسن نصر الله پرون دغه خبرې د لبنان په جنوب کې وی غونډې ته په خپل وینا کې کړې دي. هغه د لبنان د مشرانو نو هم غوښتل چې د خپل جنگ ځپلي گاونډي ملک سره خپل روابط عادي کاندي. د لبنان سیاسي ډلې د سوریې د رژیم سره د روابطو د برقرارولو په مسلې کې په خپلو کې تقسیم شوې دي. په خپل د حزب الله ډلې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت او د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې کړې دي، او اوس هم هلته په سوریې کې د دغې ډلې د لسو زرو نه زیات جنګیالي د هغه ملک د حکومتي قواو سره څنګ په څنګ د یاغیانو په ضد جنګیږي. د بې سرحده ډاکټرانو یوې ډلې په موقت ډول د لیبیا د هغو مهاجرینو سره چې د مدیترانې له لارې اروپا ته روان دي خپل طبي خدمات وروسته له هغې وځنډول چې د لیبیا د سرحدي محافظینو د ګواښونو سره مخامخ شول. د بې سرحده ډاکټرانو دغې ډلې ویلي دي چې د لیبیا مقاماتو خپل طبي خدمات د جمعې په ورځ په بین المللي اوبو کې هم شروع کړي دي. په امریکا کې یوې ډلې حقوقي متخصصینو د خپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه غوښتي دي چې هغه پروګرام ته د دوام ورکړي چې د امریکا نه د زرګونو ځوانو مهاجرو د شړل کېدلو مخه بندوي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د سلو نه د زیاتو د پوهنتونونو استادان او د مهاجرینو د حقوقي وکیلانو یو سرخلاصې خط جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته واستول شي، مګر د ښاغلي ټرمپ حکومت لا تر اوسه پورې د دغه پروګرام د سرنوشت په باب کومه فیصله نه ده کړې. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلي دي چې په شارلټسویل کې د سپین پوستانو د هغې ډلې چې په نژادي توافق عقیده لري تشدد تروریزم و، او هغه د امریکا د عدل او انصاف سره په کامل ډول تضاد لري. په دغه تشدد کې یوه 22 کلنه ښځه مړه او 19 نور زخمي شوي دي. په دې برسیره د ورجینیا د ایالت دوه پولیس چې په خپل هلیکوپټر کې د دغه تشدد څارنه کوله هم د خپل هلیکوپټر د غورځولو په پیښه کې مړه شوي دي. په تیرو دریو هفتو کې تقریبا په ټوله امریکا کې د یو ګیلن تیلو په نرخ کې 8 سنټه زیاتوالی راغلی دی، او اوس د یو ګیلن تیلو بیه په اوسط ډول 2.3 ډالره اټکل شوې ده. د پروس کال نه تر اوسه پورې د تیلو د یو ګیلن په نرخ کې 23 سنټه زیاتوالی راغلی دی. په سان فرانسیسکو کې د تیلو نرخ د امریکا د نور سیمو نه زیات دی، او هلته د یو ګیلن تیلو نرخ 3.2 ډالر ته رسیدلی، او په میسي سي پي کې د یو ګیلن تیلو بیه 2.3 ډالر ته رسیږي. د قاتم لاتړ ماموریت په یو هوایي برید کې د کونړ د ولایت لپاره د اسلامي دولت یا د داعش د امیر عبدالرحمن او د هغه د دریو نورو ملګرو وژل تایید کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي قواو په ویلامیه کې ویل شوی دی چې عبدالرحمن د تیرې میاشتې نوبخې په په افغانستان کې د امریکایي قواو په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې عبدالرحمن د تیرې پنجشنبې په ورځ د کونړ د ولایت د پیج په دره کې په یوه هوایي حملې کې وژل شوی دی. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د عبدالرحمن وژل د داعش د ډلې رهبرۍ ته یو بل لوی زیان په توګه یاد کړی دی. جنرال نیکلسن ویلی دی چې د عبدالرحمن وژلو دا وښودله چې افغانستان د ټورستان دپاره خوندي ځای نه دی. جنرال نیکلسن وایي موږ به تر هغې پورې چې دا ډله په افغانانو او سیمې ته د ګواښ د پیدا کولو توان د لاسه ورنه کړي تعقیب او په نښه کړو.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې دا روان خبرونې لومړی رپورت ته اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ملي ستراتیژي نن د یاد قانون د څارنې کمیسیون لخوا اعلان شوه. دا چې خلکو ته د معلوماتو او پوهاوي په رسولو کې به دا قانون څه مرسته وکړي، اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون مشر اکرام افضلي آشنا رادیو ته په ځواب کې وویل:
نو اساسی قانون کې یا سرنوشت کې دغه تبدیلی پکار ده چې څنګه په طریقه باندې هغه ته یو استثناء د خپل د عہدې چې کومه مده ده هغه د پاره استثناء څنګه چې رئیس جمهور ته ملاو دی هغه سه صدر اعظم د پاره هم پکار دی. نو ما خیال دی چې کېدی شي چې هغه دې طرف ته اشاره کوي. دویم دا دی چې پاکستان په اساسی قانون کې جنرال ضیاء الحق شکونه هغه کې بالکل راټوملی وو، اخلاق او مورل ټریپټیوډ او د صداقت او د امانت کیسې پکې کړې وې. هغه د 62-63 چې هغه بالکل لکه داسې کس په پاکستان کې نه وي چې هغه په 62-63 پرشي. نو هغه داسې یو تلوار دی، یو توره ده چې د صدر اعظم په سر هر وخت ځوړند وي. نو ما خیال دی چې دې طرف ته هغه اشاره کوي چې باید دا مسلې د آئینی طریقه باندې رفع کړی
شي. بله بله، تقریبا دغه خبره چې نواز شریف کړی ده چې تر هغه وخت پورې به آرامه کینینی ترڅو د هیواد سرنوشت بدل نگی، فکر کوئ په نږدې یو کې په پاکستان کې د کوم سیاسي بدلون احتمال شته؟
که سیاسي بدلون راځي او که نه راځي نو کوشش خو پکار دی. باید چې دا کوشش مخکې نه شروع کړي وي. دغه دغه اندازې وي، دا اندېښنې وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې، پاکستان ځواکونه او د پاکستان عدلیه کې کسان دسې دي چې هغه د جمهوریت برخلاف دي. هغه بار بار جمهوریت ته مسلې جوړوي او هر یو منتخب صدر اعظم ته هغه د پاکستان په تاریخ او یا کال تاریخ کې داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې هغه د پاره د فوج یا عدلیه ورته مسلې نه جوړ کړي. نو باید چې دا سیاسي معاملات خو میاں صاحب نواز شریف مخکې نه شروع کړي وي. بهرحال دیر آیت درست آیت اوس هم یو سیاسي عمل دی. نو د سیاسي عمل خو ضروری دی د کار د پاره، ولې چې موږ د سیول ملټری بیلنس خبره کوو یا د غي د توازن او د اختیار خبره کوو، نو غي کې باید چې سیاسي فعالیت وشي او سیاسي فعالیت هم دغه طریقه باندې کیږي. جلسه وی، جلوس وی، پارلمان وی، بیانیه وی، خبري وی. نو زما خیال دی چې میاں صاحب نواز شریف هغه ټول خبرې کړې دي. اوس د کامیابی خبره دغه ده چې ظاهر ده چې دوی دا خبرې کوي، نو چې کم خلک دې ته تیار نه دي، فوجیان تیار نه دي، عدلیه تیار نه ده، سیاسي خلکو کوم داسې خلک شته چې د دې برخلاف دي. نو د دې د کامیابی انحصار خو دغه توازن باندې دی چې دوی خپل رول څه طریقه باندې ادا کوي او نور خلک بیا څه کول غواړي.
پاکستان کې د بدلون د پاره دغه پاسونونه نتیجه ورکوي ساس په نظر
ګوریږي؟ ایدیالي لکه چې کوم ځای کې پارلماني جمهوریت وي، الته باید چې صرف حکومت نه بلکې اختیار واق قدرت هم صدر اعظم سره وي، چونکه هغه خلکو د ووټونو سره منتخب شوی دی. دا نور اداري چې کم دي، فوج دی، عدلیه ده، دا خلکو ته جواب ورکون کې نه دي، دا ان الیکټډ افیشلز دي. نو د جمهوریت خو اساس دغه دی چې اختیار پارلمان او صدر اعظم سره وي پارلماني جمهوریت کې. نو چونکه پاکستان کې پارلماني جمهوریت دی، نو روح یې دغه دی. خبر خو دغه پکار ده چې دا پارلمان فعال شي او صدر اعظم عملی توګه باندې، فعالی توګه باندې اختیار او واک لري. دا پاکستان کې چرته نه دی شوی.
بله، جمهوریت پارلماني نظام کې لکه پاکستان چې لري ولی صدر اعظم ته اختیار نه ورکول کیږي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په تاریخ کې دوی خپل هغه صدر اعظمي دوره نه ده پوره کړې. یعنی ولې داسې کیږي؟
ګورې جی، پاکستان یو عجیب ملک دی. پاکستان د جوړېدو نه مخکې فوج او ملک نو، چې ملک را پیدا شو نو فوج پاکستان کې ټولو کې زورور اداره فوج و. چونکه برطانیې جوړ کړې فوج و، هغه ډېر ارګنایزډ هم وو. بیا د پاکستان چې کم د پاکستان چې کم بانی وو جوړونکې محمد علی جناح صاحب، هغه کال یو نیم کې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بیا هغه وفات شو. نو سیاسي عمل هغه سے ارتقا ونه کړی شو چې کم پکارو، او فوج ډېر زورور اداره وه. 1947 کې پاکستان جوړ شو، 58-59 کې مارشل لا و لګېدو. دریش کالا کم از کم پاکستان کے دا مارشل لا گانو حکومت پاتې شوې ده په زړه ټول اویا کال عمر کې. تو فوج دسې اختیار لرلې ده، غي دا ټول اختیار او قدرت او واک غي تر لاسه کړې ده، او هغه ډېر فعال اداره ده. او هر یو طریقه باندې، کله ښکارا کله په پټ کله په بل طریقه باندې، غي سیاسي خلکو باندې فشار هم راوستې ده، غي کوات کړي دي، نور مسلې ورته جوړ کړي دي. نو دا خو یو پورا تاریخ ده ده چې د پاکستان د فوج بالادستی دا یو ورځ کار نه دی. دا خو د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا شی شروع شوی ده، او تر اوسه پورې روانه ده.
ډېره مننه تقی صاحب، کور ودان.
جی هر کله، مهرباني مهرباني.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست یو شمیر ځوانان اندېښمن دي چې په حکومتي دوایرو کې د واسطو او سفارشونو په اساس مامورین مقرریږي. پاموکې په دې اکله د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په دولتي ادارو کې د استخدام پر مهال په زیاتره مواردو کې د استعداد او وړتیا پر ځای روابطو ته اهمیت ورکول افغانستان شموله مسأله ده. ځوانان دولت ته وریادوي چې دا ستونزه جدي ونیسي. د خوست یو شمیر ځوانان د غوښتنه داسې مهال کوي چې نن په دغه ولایت کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه مراسم جوړ شوي وو. د مراسمو ګډونوال د ځوانانو پر ستونزو او پرمختګونو وغږېدل. د دې ولایت اوسیدونکي محمد الازاد رانا له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پر بنسټ ګمارنه د اندېښنې وړ وبلله. د ده په وینا، په دې کار سره د وړتیا لرونکو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي.
په دولتي ادارو کې هغه ځوانان استخدام کیږي چې یو چا سره اړیکه ولري، او هغه ځوانان چې رښتینی استعداد لري او لوړ زده کړې ترسره کړې وي هغوی ته موقع نه ورکول کیږي، او په دولتي ادارو کې د دوی مخه نیول کیږي.
مدني فعال محمد زمان نظری وایي چې ځوانان نه یوازې د ګمارنې پر مهال له ستونزو سره مخ دي، بلکې په زیاتره سیاسي او اجتماعي بهیرونو کې هم، لکه څه ډول چې لازمه ده توجه نه ده ورته شوې. محمد زمان نظری له مسؤولو دولتي ادارو او چارواکو غوښتل چې رضوانانو دا ستونزه جدي ونیسي، او د هواري لپاره یې رغنده عملي ګامونه واخلي.
ځوانان په ټولو پروسو کې مهمه ونډه لري. ځوانان په سولې د تامین په برخه کې همداشان، ځوانان د امنیت په راوستو په برخه کې همداشان، ځوانان د بیا رغونې په برخه کې تر ټولو قشرونو زیاته ونډه لرلی شي.
د څېړونکو په وینا، په دولتي ادارو کې د شخصي اړیکو پالنه د دې لامل ګرځي چې نه یوازې د خلکو د ستونزو حل ته لازمه توجه ونه شي، بلکې پر دولت د خلکو شته باور ته هم زیان رسوي. مدني فعال رحیم ګل نایل د اداري اصلاحات او سی بي آر پر اوسارې دولتي مامورینو د رڼو ګمارنو بهترینه لار بولي، خو د ده په وینا د ځینو کسانو د مداخلې له کبله د دغې پروسې باور ته زیان رسېدلی.
بنسټیزه حل لاره دا ده چې هغه څه چې د پیدارو کې د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام مسؤلیت لري، اصلاحات اداري ده یا نورې پروسې دي، هغه قوانین چې دوی د ځوانانو یا د مامورینو د استخدام لپاره لري هغه باید تطبیق شي. هغه لاسونه چې د استخدام دغه پروسس زیانمنوي یا د اشخاصو تدخل ته زمینه برابروي هغه باید قطع شي.
د خوست دیوالي مرسیال شربت شاه ارګونی چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې لمانځلو مراسمو ته خبرې کولې، پر ځوانانو پړه ورواچولا چې د خپلو استعدادونو روزنې ته چندان توجه نه لري.
خو یوه نیمګړتیا زه ګورم چې هغه نیمګړتیا دا ده چې پانتون یا لیسی نه چې فارغ شي وروسته مطالعه نه کوي. د نړۍ له حالاتو نه ډېر زیات خبر نه دي، د نړۍ له اقتصادي حالت نه، سیاسي حالت نه، اجتماعي حالت نه. همدارنګه بیا داخل د افغانستان کې ډېر زیات مصروف د خوست محوطه کې دی، او د افغانستان د نورو ولایتو له حالاتو نه ډیر کم ځان خبرې. دا یو لوی نقصه ده.
د کتونکو په وینا کې د ګمارنې پروګرام بشپړ شفافیت ولري، ښایي تر ډیره بریده په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي تر څنګ په کاري چارو کې چټکوالی رامنځته او دولتي حاکمیت پیاوړی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د کندهار د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره کندهار ته تللی و. د کندهار په شمال کې له زابل او روزګان ولایتونو او دغه راز په لویدیځ کې له هلمند سره په نږدې پرتو ولسوالیو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د کندهار د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي.
سره له دې چې په کندهار ښار کې نسبي امنیت د ډاډ وړ بلل کېږي، خو له روزګان او هلمند ولایتونو سره پر پوله پرتو ولسوالیو کې د امنیت په اړه نوې اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي دفاع وزارت سرپرست تورن جنرال طارق شاه بهرامي د 215 اتل کلي اردو په قمانداني کې د خبرو پر مهال ویل چې سږکال د افغان نظامیانو په وړاندې د جګړې سخت کال دی او عملاً په 9 ولایتونو کې شدیده جګړه مخته وړي. د زیاته کړې چې افغان دیپایی او امنیتي ځواکونو د دولت د مخالفو وسلوالو ستر پلانونه شنډ کړي دي.
امی لازی کې با شما صحبت میکنم. د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ آره.
دی وایي هم دا اوس چې زه سای سر خبرې کوم، په دروش ولایتونو کې جنگ دی او په 9 ولایتونو کې شدیده جګړه ده چې زموږ اتل سرتیری د افغانستان له خاورو څخه په میړانه دفاع کوي او د دشمن لوی پلانونه موشنډ کړي. ساش کال به سخت کال وي، خو دا کال به ټاکونکی کال وي او موږ به با عزت سولې ته رسیږو. په تیرو دوو میاشتو کې د کندهار په میانشین، شاولي کوش، میوند او خاکریز ولسوالیو کې د ملي پوځ پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو په ډلهییزو بریدونو کې تر شپږ اویا تنه زیات د پوځ سرتیري وژل سوي. تر دغو بریدونو وروسته د دفاع وزارت د 215 اتل کلي اردو د درې لواګانو قمندانان له دندو لرې کړي. د کندهار والي زلمی ویسا په دې ولایت کې د ملي پوځ وروستي تلفات د ناسم مدیریت له کبله وبلل.
په هر شي کې کمی کاستي غلطي تحمل کېدای سي، د تحمل وړ ده. ولې په نظام کې غلطي زموږ د ځوانانو متاسفانه یا شهادت دی او یا زخمیتوب دی. موږ تاسې په دا لږ وخت کې د څو واقعو شاهدان یو. نو زما هیله د جناب وزیر صاحب څخه دا ده، د مخه د هم یو د اساسي د درو رکنو څخه چې د یاد کړی هغه د مستحقو او د ورلد کډرو ته اندې چې دا د پورتو کې ستر رول لوبوي.
د دفاع وزارت سرپرست جنرال بهرامي وایي چې د افغان پوز بنیادی کېدو ته د ملي وحدت حکومت ډیره پاملرنه کړي چې پیوړی مدیریت یې په سر کې راځي. نوموړي د ملي پوز د څلور کلن انکشافي پلان یادونه وکړه چې لمخې به د په وینا ځانګړي ځواکونه زیات سي او هوایي ځواک به خورا غشتلې سي.
خاص قطعات یعنی کوماندو ځواکونه که د خدای رضای په نږدې وختونو کې دو چندکی او یمون گوتاسو هوایی ځواک په بیسار توګه ان شاء الله ودو انکشاف مومي. چې موږ په سلور کلن پلان باندې په ډیر قوت سره کار کوو او هغه سلور کلن پلان تاسو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله راتلونکي تضمین د ملي اردو او تضمین د حفاظت او ساتل د افغانستان ان شاء الله په هغه کې خوندي ده او ان شاء الله اغه هدف ته مون رسېږي.
د کندهار په شمال او شمال ویدیزو څلور ولسوالیو کې د ملي پوز د سرتیرو تر تلپاتو وروسته د دې ولایت ولایتي شورا او ولسی مشرانو د کلی اردو رهبری په ضعیف مدیریت تورنی او په ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي څخه اندېښنه شي. خو د دفاع وزارت وایي چې د کندهار د کلی اردو اړوند درې جنرالان یې له دندو لرې کړي او په دې برخه کې به نور ګامونه هم واخلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او وایس احمد برمک د کورنیو چارو سرپرست وزیر ټاکلې ده. زمنګ همکار زیبا خادم د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د پارلمان پخوانی نماینده کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. افغانستان په حکومت کې ولې دومره ډیر سرپرست وزیران موجود دي؟
محترم کبیر رنجبر صاحب، د افغانستان په اتلسو وزارتونو کې تقریبا درېمه برخه چشپګو وزیران کیږي، دا سرپرست دي. ولې دومره سرپرست وزیران موجود دي؟ کوم مشکل موجود دی او که معموله خبره ده؟ فرق نه کوي.
قسمان دغه دی سرپرستی فرهنګ د کریجه په حکومت کې پرنسپیز سو او ډیر خواشینه یم چې په موږ وخت کې غیر قانوني برخورد کېده د سرپرستی په اړوند هر سره لږې چې پنځه سمې دورې کې موږ قانون د سرپرستی تصویب کړ او په هغه کې واضح او صریح یو ماده ده چې له دوه میاشتو نه ډیر یو څوک سرپرست کېدلی نه شي او بله ماده یې وه چې که ولسي جرګې یو څوک رد کړي نو هغه نه شي کېدلی چې سرپرست شي. دغه دواړه مادې نقضېدلې هم د کرزی په حکومت کې هم د اشرف غني په حکومت کې هغه چې د ولسي جرګې له خوا رد شي وو هم سرپرستی ته ادامه ورکړله. سرپرست ته اثبات شول تر اوسه پاتې دي لکه وزیر خارجه لکه یو چې درلود او هغه چې دوی هم سرپرست مقرر کړی د دوی وزیر چې رد شي وي هغه هم د دوه میاشتو نه واوښته خبر بعضې شپږ میاشتې اووه میاشتې سرپرست اندي زه په دې اندي مه چې دغه یو تر یو حده د ولسي جرګې حاشیه ته شړل دي. وزیر اساسی قانون کی تعریف سوی دی سلوشپیتی من ماده کی راغلی دی چه رئیس جمهور وزیر تایید دی ولسی جرگی تاکی یغه تایید موجود نده او دی اوغی دی سرپرست حیثیلی دی او اغه دی وزارت کار مخکی دی.
زما خبره هم همدا ده رنجبر صاحب چې جمهور رئیس اشرف غنی وایس احمد برمک د کورنیو چارو وزیر مقرر کړی دی اوس به سرپرست وي تر څو چې بیا ولسی جرګه دای تاییدوي. نو ولې اول باید یو څوک د ولسی جرګې لخوا تایید نشي بیا د پوره صلاحیت سره وزارت ته رانشي؟ داسې ولې نه کیږي؟
همدغه خبر ډیره مهمه ده. معمولا حتی د پاچا په حکومت کې هم یو پست وزارت چې خالي کېده دیگر معین د سرپرست په حیث کار کاوه تر هغه چې یو بل څوک معرفي کېدل. د موږ په هغه لس کلنې اساسي قانون دورې کې هم ډېر وزیران همدا رقم مقرر شول مګر هیڅ وخت کې وزیر د سرپرست په حیث یو شخص مستقیم سرپرست کېدلی. موقتی سرپرست معنا یې موقتی سړی دی چې موقتی پاتې کېږي هغه معمولا مهم و. دوی دا کار دغه سیستم یې خراب کړی دی نظام د اداري نظام یې ګډوډ کړی دی. زه موافق یم چې هیڅ وخت کې دغه رقم تعینېدل د یو شخص چې هغه حتی لوی چارواکی وي معاون د رئیس جمهور وي هغه معرفي کوي هغه سرپرست کې نه وي په چوکۍ باندې دا دې معنا لري چې پارلمان اصلا وجود نه لري. دا دې معنا لري چې پارلمان دا شړلی بېخي نه شي په داسې حال کې چې پارلمان راځي او دوی مکلف دي چې هغه وزیر ولیږي د رایې اخیستلو لپاره که هغه بیا رد شي د پارلمان لخوا نو دغه تشریفات او دغه اړو جوړې او دا تبیخي او دا ګلان چې وړل کېږي دا بېخي یو بې مورده سانه سازی دی او ډیر هغه دی ډیر یو غلط فرهنګ دی چې مروج
رنجبر صاحب کچېرې د حکومت او د پارلمان ترمنځ د قانون په اساس باندې کارونه شي پیشنهاد رسمي نیوي تایید نشي نو واقعا همکاري منځ نه راځي لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي چې یو لړ ګډوډې دي. نو سوال دا دی چې ولې یعنی کسان نشته دي چې هغه وزیران شي معرفي شي تایید شي تای رد شي وي دي قضیه څه ده ولې؟
که کسان نشته هم دلته زموږ ګناه دی او موږ هغه کفایت نه لرو چې خلک پیدا کړو. افراد خورا ډېر دي خورا ډېر دي هغه د ساقه اشخاص او افراد ډېر دي مګر اکثرا په معاملو خلق مقرریږي هغه مساق خلق نه مقرریږي. باید یو رئیس جمهور یو رئیس اجرایی باید فهرستونه ولري په هر بخش کې چې لږ نه بیا چانکي یو ښه یو ډېر هغه تر ټولو ښه سړی معرفي کړي هغه ته دا وزارت ته خبر په بیجی کې دی چې ولې سرپرست چې دغه تهران نو ولې دا کار کوي اصلا ولې دوی نه پوهېږي چې دغه کار قانونی نه ده قانونی نه ده. ولی هغه وزیر چې سرپرست شو هیڅ وخت په دوه میاشتو کې هغه رایې د اعتماد نه اخلي معبود درې څلور پنځه میاشتې پاتې کېږي.
نو ولې دوی قانون نقص کوي؟ وبخیر رنجبر صاحب خبره ده د حکومت چې باید قانون په نورو باندې تطبیق کړي هغه خپل د قانون سرغړونه کوي. زما سوال هم دا دی چې دغه د مشکل ریښه چیرته ده؟ دغه بیخ بنیاد د دې مشکل چیرته رسیږي؟
دوی مطمئن دي چې دغه شخص ځانته مقررونه اتمن را اعتماد اخلي او که وامي خسرم دې د ساتم د سرپرست ایس لکه تر اوسه پورې دا کار شوی دی.
کبیر رنجبر صاحب آیا دغه سرپرست وزیران هغه صلاحیتونه لري چې وزیر لري؟ کلری تاسو فکر کوي تر اوسه پورې دغه وزیرانو چې سرپرستان دي دوی صحیح اجرات کړی دي؟
اتمن سرپرست وزیر له وزیر نه په اجرااتو کې په صلاحیتونو کې هیڅ نوع توپیر نه لري په قانون کې، او دا خپله توپیر نه لري کنه خدا ټول وزارتونو په جدل چې یو وزیر استعفا کړي او مهم په تور دي مثال سرپرستی او هغه صلاحیتونه دی وزیر نو اعمال کړي، کوم توپیر نشته چې خودي معمولا بهانه کوي چې زه سرپرستم او منمال اسپیسی تړلې وي او زه ناکامه ام لږې لپاره سرپرستم.
یعنی د قرارداد د پروژې د یو نوي کار د یو ابتکار د هر شي صلاحیت لري اجازه لري؟ بله
ټول سل فیصد سل په سلو کې.
ښه، دغه وزیران چې تر اوسه پورې سرپرست دي دوی صحیح کار کړی دی خپل؟ مثلا په دغه جمله کې
ډیر خوښنه په ډیر خوښنه دي همدغه باندې کړی د معمول نه چې ولا دا ځي سرپرست نو ما بوجم اون سو په لټ ټول وکړو، یا په تور دي سال سم خلک به قرار کوم په خپل ریاستونو کې په دا سال کې شته خبر نه ده، او دی او تعداد او تعداد دی پاتې راغلی په خپل کارونه کې همدا مسایل باندې کړی دي.
ته تجویز څه ده چې دغه مشکل څنګه حل شي؟
یو ځینې لارې دا دي چې نو قانون تطبیق کو، او قانون دا وایي چې په کوم وخت چې یو ځای یو وزارت خالي کیږي مهم سرپرست باید هلته کار کوي.
یعنی چې تایید شو باید بعد دغه نه لاړ شي وزارت کې په دغه چوکۍ کینی چې د وزیر په نامه یا کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک. ډیره مننه کورم ودان کبیر رنجبر صاحب په مخمخه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د نشي توکو پر ضد د ځوانانو د هڅونې په هدف د کندهار د پنجوایي او ژړې ولسوالیو د ډلو ترمنځ د کرکټ دوستانه لوبه تر سره شوه. نور تفصیل پر رپورت کې اورو.
د ځوانانو د نړیوالی ورځی په پلمه د نشي توکو پر ضد مبارزې په موخه د کندهار شهر څخه د باندې د دوو ولسوالیو د ځوانانو ترمنځ د کرکټي ورځنۍ لوبه لسګونه ځوانان د لوبي ننداري ته راغلي، او لوبه هم د پنجوایي ولسوالی په ګاټه پایته ورسېده. ژړی او پنجوایي دواړه هغه ولسوالی پیژندل کیږي چې په تیر کال کې د نشي توکو پراخ کشتونه پکې موجود و. د کرکټ دغه ټورنمنټ د نشي توکو پر ضد مبارزې وزارت د پورت زون د پروګرام له لوري په ژړی ولسوالی کې په لاره چول شوی. په کندهار کې د ځوانانو د بنسټ تر مسول احمد الله وایي چې بیروزګاری د ځوانانو په ژوند کې وسره سنځه ده، ځکه خو یې نشي توکو ته مخه کړي.
نشي توکو کرل او استعمالولو په ټولنه کې د جرم د کچې لوړېدلو او د سیاسي جرم او د سیاسي جرمونو لوري ته بیايي. زموږ ډېر لوستي او نالوستي ځوانان د بیکاری څخه د هر مصیبت او ناخوالیو ښکار شوی دي.
په کندهار کې د پورتزوند اداري اساس انجینر احمد وایي چې په ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې تر ډیره له کروندګرو سره همکاري لري. خود نشي توکو پر ضد هڅو کې د ځوانانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه هم جوړي.
ځوانانو د ټولنې په خوښه د دوی په وړاندې سره موږ د کندهار پورتزوند څخه هله وکړه چې دوی د ځوانانو ټولنه حمایت کړي تر څو ځوانان د نشي توکو څخه مخنیوي وکړي او د سپورت مخه کړي.
د ولسوالیو د کرکټ لوبغاړي باور شي چې کرکټ ورستر بلی د وادي په حال کې دي او د ځوانانو د سالمي بوختیا سبب ګرځي، خو دوی غوښتنه لري چې د شهرونو ترڅنګ دي د ولسوالیو د سپورت د پرمختګ لپاره هم پاملرنه زیاته شي.
د کرکټ د مریات سم غوښتنه داسې چې موږ ته په ولسوالۍ کې دننه یو اکاډمي په لار واچي د کرکټ لپاره چې موږ په هغه کې ولو بیژو، د هغه کې موږ ته ټرینران راولي، موږ ته ټرین راکي، موږ ته کوچ راولي د بیټنګ لپاره، د بالینګ لپاره او همداسې د فیلډ لپاره، او موږ وروزي
په کرکټ کې موږ زیات شانت ضرورت لرو. ولې دلته اقتصادي مشکل موږ زیات کمزوري دي، بیردون کډمه گینان د شی مشت داسې خاص مشت دغه نه دی سوي چې کوم مشت لاس راسته وسی.
د نشي توکو پر ضد مبارزه کې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ سیالي په لومړي ځل په دغه سوالو کې تر سره کیږي.
ورنو اوریدونکو نیم ساعته خبري پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. پاسو لاندې شیبو کې د تاریخ فراونه پایلې کی اوریدل مهره ده. د تاریخ فراونه کې به د پښتو دوه مخ فراونه واوري. تر بیا ده.